السلام علیکم د ازادي رادیو دوله ساته پر لبسي خبرونه له هم دي شي به پیل شي. نن په افغانستان کې د طالبانو پر پخواني رژیم او القاعده د امریکایي ځواکونو د لومړۍ حملې ورځ ده. دوی لسیزې مخکې په دې ورځ د امریکا متحده ایالاتونو د وخت ولسمشر پر افغانستان د برید امر وکړ.
On my orders, the United States military
زما په امر د متحدو ایالاتونو ځواکونو عملیات پیل کړل.
پر افغانستان او امریکا برید کوم بدلونونو سبب شو؟
امریکایان په دې پلمه باندې راغلل چې افغانستان سره مرسته وکړي، توریستي ګروپونه وټکوي. دلته یې قطعا نو حکومت په جوړولو کې مرسته وکړه، فساد یې خپور کړ.
تهران په کابل کې د همشموله حکومت په جوړېدو کې د مرستې ژمنه وکړه. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دا به هم واورئ چې د کندهار اوسیدونکي او سوداګر وایي د کندهار سپین بورډ د چمن لارې د دروازې د تړل کېدو له امله به دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان واوړي.
د وچې میوې، تازه میوې، د سبزیجاتو، د پیازو مټران بیخي ډېر ولاړ دي.
دا لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوو. نن د پنشن بی ورځ د 14 کال د تلیا میزان د میاشتې 15 د 2021 کال د اکتوبر له 8 سره برابر ده. پیل د ساعت په مهمو خبرونو سره کوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د بیارغونې لپاره د متحدو ایالتونو پلټونکي اداره یا سیګار غواړي چې هغه ادارې وڅېړي چې ویل کېږي له افغانستان تللي ولسمشر محمد اشرف غني په لسګونو میلیون ډالر له ځان سره وړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو سربیره د پولیو پر ضد د سازمان هڅې له ځنډ پرته روانې دي. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نن د یوې زلزلې له امله لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو پلټونکي اداره یا سیګار غواړي چې هغه ادارې وڅېړي چې ویل کېږي له افغانستانه تللي ولسمشر اشرف غني په لسګونو میلیون ډالر له ځان سره وړي دي. د سیګار مشر جان سوپکو پرون په واشنگټن کې د استازو جرګې د یوې کمیټې غونډې ته وویل چې د حکومت د اصلاحاتو یوې کمیټې له سیګار څخه په دې برخه کې د پلټنو هیله کړې ده. اشرف غنی د اګست په 15 په هغه ورځ چې طالبان کابل ته داخل شول له افغانستان ووت. د بیا وروسته په یو ویډیوي پیغام کې له متحده عربي اماراتو څخه وویل چې د لسګونو میلیون ډالرو د ایستلو تور د ده د شخصیت وژنې لپاره لګول شوی دی او دی دې ته چمتو دی چې د ملګرو ملتونو له لورې یو پلاوی د دې تورونو سپیناوی وکړي. د ملګرو ملتونو ویان وایي د افغانستان له لورې داسې غوښتنه نه ده ترلاسه کړې چې ملګري ملتونه د دې هېواد د برېښنا د بیلونو پیسې ورکړي. سټیفن دوجارک پرون دا خبره وروسته تر دې وکړه چې داسې راپور خپور شو چې د افغانستان برېښنا شرکت له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د منځنۍ آسیا هېوادونو ته د افغانستان د برېښنا د لګښت 90 میلیون ډالر پور ورکړي. د بلومبرګ د راپور له مخې د افغانستان برېښنا شرکت وایي که دا پیسې په دریو میاشتو کې د منځنۍ آسیا هېوادونو ته ونه رسېږي پر افغانستان به برېښنا انقطع کړي. د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی د منځنۍ آسیا هېوادونو ته افغانستان د وارداتي برېښنا پیسې نه دي ورکړي. افغانستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ته د وارداتي برېښنا د لګښت لپاره د میاشتې له 20 تر 25 میلیون ډالر ورکوي. په کندهار کې سوداګر وایي که ژر تر ژره سپین بولک چمن لاره خلاصه نه شي په میلیونونو افغانۍ زیان به ورواوړي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بینا پرون ازادي راډیو ته وویل
د وچې میوې مټران ولاړ دي، زموږ د تازه میوې، د سبزیجاتو، د پیازو مټران بیخي ډېر ولاړ دي. دا چا د اخوا څو موټره راځي هغه جلا موضوع ده.
د سپین بولډک او چمن ترمن لار د کندهار ولایتي ادارې له دوشنبه راهیسې بند کړې ده. د کندهار ولایتي ادارې په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د سپین بولډک په دروازه کې پاکستاني لوري ستونزې جوړولې نو لارې بند کړه. طالبانو دا نه دي ویلي چې څه ستونزې وي، خو دا خبره یې کړې ده چې له پاکستاني لوري سره په خبرو دي. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د وروستیو ناامنۍ او سربیره د پولیو پر ضد د سازمان هڅې له ځنډ پرته روانې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ په ټویټر ولیکل چې د پولیو واکسین په تورخم او د دوستۍ د دروازې سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمه کې بیا پیل شوی دی. WHO همداراز وایي چې د اګست له میاشتې را په دې خوا مهم درمل او روغتیایي تجهیزات د افغانستان 360 روغتیایي مرکزونو ته استولي دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ له څو ګوتو په شمار هیوادونو څخه دي چې لا هم پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ شته. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نن د یوې زلزلې له امله چې قدرت د ریختر په کچه 15.5 ثبت شوی لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي. دغه زلزله چې د پاکستان د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې په لویدیځ کیلومترۍ د هارنای په غرنۍ سیمه کې شوي، ډیری قربانیان ښځې او ماشومان ویل شوي. د بلوچستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې د برخې یو مسؤول نصار ویلي چې ښایي د مړو شمېر له دې زیات شي. د پاکستاني رسنیو په وینا ندیم احمد انجم د پاکستان د پوځي استخباراتو ISI مشر ټاکل شوی دی. د ISI مخکینی مشر فیض حمید په پېښور کې د کومندو د قلوردو قومندان ټاکل شوی دی. فیض حمید چې پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته کابل ته تللی و، د 2019 کال د جون په میاشت کې د ISI مشر شوی و. د ISI نوی مشر ندیم احمد انجم د امریکا په متحده ایالاتونو کې لوړې زده کړې کړې دي. د پخوا په کراچۍ کې د قلوردو قومندان او تر هغه مخکې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د افسرانو د روزنې د مرکز رئیس و. د ناتو یو چارواکي له دې تړون څخه د روسیې د ماموریت د وو غړو د ایستلو خبر ورکړ. د ناتو دې مقام چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم له اخیستو ډډه کوله، د آزاد اروپا ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې معلومه شوه چې دا کسان د روسیې د استخباراتو غړي دي. د دې چارواکي په وینا په ناتو کې د روسیې د غړو شمیر له 10 ته راټیټ شوی دی. د ناتو روسیې د شورا فعالیت درېدلی دی، خو د ناتو دا مقام وایي چې ناتو لا هم له روسیې سره خبرو ته لیواله ده. د ناتو او روسیې ترمنځ کړکېچ وروسته تر دې پراخ شو چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یوځای کړه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د اوکراین له لارې د ګازو صادرات 8% کې زیات شوي. پوتین پرون د کابینې یو شمېر غړو ته د ویډیو کانفرنس له لارې دا خبر ورکړ.
نشه کنټراکټنی ابیزاتیستو او پاستاکم چیرز ګټس اوکراینه
زموږ ملي د شوي ترون مخې د اوکراین د ګازو د ترانزیت شبکې له لارې په کم کې 26 میلیارد متر مکعب ترسي شي. او سش کال په لومړیو نهو میاشتو کې ګازپروم شرکت د اوکراین له لارې صادرات 8% زیات کړي دي. زه په ډاډ سره ویلی شم چې د اوکراین له لارې به زموږ د ګازو صادرات نور هم زیات شي.
د روسیې ولسمشر په داسې وخت کې دا خبره کوي چې اوکراینی چارواکي بیا بیا دا خبره کوي چې د نارت سټریم 2 په نوم د ګازو د نوي پایپ لاین جوړېدو اوکراین د روسیې د ګازو د ترانزیت له کبله له درکه وبخې د میلیونونو ډالرو ګټې څخه محروم کړی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کوم وخت وی چې دا خبرونه بیا هم په تفصیل ولولئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. نن په افغانستان کې د طالبانو پر پخوانی رژیم او القاعده شبکې باندې د امریکایي ځواکونو د لومړۍ حملې ورځ ده. دوی لسیزې مخکې په دې ورځ د امریکا د متحدو ایالتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش پر افغانستان د برید امر وکړ. دا حمله وروسته تر دې پیل شوه چې طالبانو د امریکا دا غوښتنه ونه منله چې د القاعده شبکې له مشرانو سره اړیکې قطع کړي او واشنګټن ته وسپاري. نور په دې راپور کې
لنن شل کاله مخکې په دې ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش له سپین مڼې په سپینه ورځ خپل ولسته وویل چې پر افغانستان حمله وکړه.
غرمه په خیر. زما په امر د متحدو ایالاتونو ځواکونو عملیات پیل کړل. د القاعده تروریستي ډلې پر روزنیزو کمپونو او په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر پوځي مرکزونو.
ولسمشر بوش زیاته کړه چې په دې برید کې بریتانیا هم ورسره مله ده او کاناډا، استرالیا، جرمني او فرانسې د ځواکونو د مرستې ژمنه ورسره کړې ده. ښاغلی بوش څرګنده کړه چې تر 30 ډېرو هیوادونو په اروپا او آسیا کې استخباراتي اطلاعات ورسره شریک کړي دي. دا حمله دوی اونی ورسته تر دې وشوه چې سپین ماڼۍ له طالبانو چې هغه وخت پر کابل واکمنان وو وغوښتل د ترهګرو د روزنې کمپونه په افغانستان کې بند کړي. د القاعده هغه مشران چې پر امریکا یې برید کړی دی وروسپاري، خو طالبانو دا غوښتنې ونه منلې. د القاعده مشر اسامه بن لادن چې د اتیایمې میلادي لسیزې په وروستیو کې له پاکستانه د وسلوالو ترهګرو مشي کوله، په 1991 میلادي کال کې سودان ته ولاړ، بیا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال بیرته افغانستان ته ستون شو. د اسامه په مشۍ دې ډلې د 2001 کال د سپتمبر په 11مه څلور مسافر وړونکي الوتکې برمته کړې. په نیویارک کې د سوداګرۍ پر مرکز او په واشنگتن کې د دفاع وزارت له ودانۍ سره وجنګولې. یو الوتکه په پنسلوانیا کې ولوېده. په دې حملو کې نشته 3000 کسان ووژل شول. د همدې ورځ په پای کې د امریکا ولسمشر جورج دبلیو بوش خپل ولس ته په وینا کې ژمنه وکړه چې د دې حملو عاملان به وځپي.
ګډ ایوننګ ټوډي اور فیلو سټیزنز اور وے اف لایف
ماشام پخیر. نن زموش پر خلکو او د دوی د ژوند پر بڼی او زموش پر آزادۍ برید وشو. یو لړ قصدي او وژونکي تروریستي بریدونه د هغو کسانو په لټنه روانه ده چې د دې ناوړه اعمالو تر شا دي. ما زموږ د استخباراتو ټولو سرچینو او د قانون پلي کوونکو سرچینو ته امر کړی چې دا مسؤول کسان پیدا کړي او عدالت یې راکاشي.
د 2009 کال د اکتوبر له 1 وروسته په افغانستان کې جګړې شل کاله دوام وکړ. امریکایانو اسامه بن لادن په پاکستان کې وواشه. په افغانستان کې له طالبانو سره روغه وکړه. شرط یې دا کې شوه چې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره باید کې نه ساتي. طالبانو دا ژمنه واشنگتن ته ورکړه او امریکا خپل ځواکونه وایستل.
د امریکا په متحده ایالاتونو د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو په همدې ورځ، یعنی نن، شل کاله مخکې د طالبانو د پخواني رژیم د نسکورولو او د غرازه پر القاعده بریدونه وکړل. د افغانستان تیر حکومت په وار وار ویلو چې په افغانستان کې د طالبانو د تیرو شلو کلونو تحرکاتو څخه باندې شلو نورو تروریستي ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړه. په دې اړه مو له متقاعد جنرال دولت وزیری څخه پوښتنه کړې چې پر امریکا حمله د افغانستان لپاره او پر افغانستان د امریکا د متحدو ایالاتونو برید د کومو بدلونو سبب شو.
د سپتمبر 11مه څرنګه چې په امریکا کې بروجونه وران شو، په دې ورځ باندې په همدې شکل امریکایانو افغانستان ویجاړ کړ. دا چې بروجونه چا ویجاړ کړي وو خو هغه تر اوسه موږ ته معلوم نه دي، مګر په افغانستان کې چې امریکایانو افغانستان ویجاړ کړ دا ټولې نړۍ ته معلوم دی. امریکایان په دې پلمه باندې راغلل چې افغانستان سره مرسته وکړي، توریستي ګروپونه وټکوي او افغانستان آباد کړي. نو افغانستان کې اقلانه یو منظم یو باثباته حکومت رامنځته کی او دلته داسې حالت رامنځته کی چې خلک د کار خوندان شي، د ډوډۍ خوندان شي او د سولې خوندان شي. خو دوی د خلکو نه ډوډۍ هم واخیسته، سولې هم واخیسته او کار یې هم ترې نه واخیسته. او دلته یې قطعا نو حکومت په جوړولو کې مرسته وکړه، فساد یې خپور کې، رشوت او غصب او دې ته لمن ووهله، د قومونو په منځ کې بې اتفاقي رامنځته کړه. زه ویلی شم چې 11 سپتمبر یوازې په یوازې د افغانستان لپاره د بدبختۍ باعث وګرځېده.
پر افغانستان د نړیوال ائتلاف حمله او دلته د تروریزم پر وړاندې نړیواله جګړه فکر کوي چې د نړیوالو تروریستي ډلو د زوال سبب سوه که لا نورې ډلې هم ایجاد سوې؟
زما په عقیده دوی تروریستي ډلې پلما ونیولې، افغانستان باندې یرغل وکړ. کنه القاعده په پاکستان کې جوړه شوې وه، مرکز یې په پاکستان کې و او بالاخره سامان په پاکستان کې ووژل شو. دلته دوی کولای شو چې د طالبانو سره په هماغه وخت کې ګډه ژبه پیدا کړې وی او په ډېر سوله ییزه توګه دوی دغه مسله حل کړې وی. هلته طالبانو سمه ده چې اسامه بن لادن نه ورکوه، خو په دې شکل باندې دوی په زور باندې اسامه د دوی نه غوښته. که دوی د یوې سمې لارې د نړیوالې محکمې له لارې اسامه غوښتې وی او لکه چې طالبانو دوی ته وویل، په هغه شکل باندې به اسامه وه. خو دوی په خپله باندې په خپل زور باندې متکی وه او بدون د اجازې د ملګرو ملتونو نه، د ملګرو ملتونو نه خو وروسته اجازه واخیسته د برید لپاره. او دوی راغلل دلته په افغانستان یې برید وکړه او د دې په نامه باندې چې موږ القاعده ځپو. زما په عقیده باندې د دوی اهداف د القاعدې ځپل نه وه، نور اهداف یې درلودل. دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې هغه اهداف ته ورسېدل که ونه رسېدل کډې بار کړلې، خو زما په عقیده باندې د دوی اهداف نور و، نه یوازې د تروریستي ډلو ځپل.
اوس چې شل کاله وروسته بیا طالبان واک ته رسېدلي، مهم بنسټونه تقریبا منحل سوي، څه فکر کوئ چې افغانستان به له کومو ستونزو او ننګونو سره مخامخ وي؟
طالبان خو اوس واک ته ورسېدل. طالبان باید هم د تاریخ څخه، د تیرو پیښو څخه زده کړه وکړي. څرنګه چې په مخکې ځل طالبان حکومت ته رسېدلي وو، هغه څه چې دوی کول او کړنې وې هغه خو ټولو ته معلومې دي چې تقریبا دوی ونشو کولای چې په هغې کړنو باندې حکومت ته دوام ورکړي او په افغانستان کې حاکمیت ټینګ. نو معنا دا ده چې هغې نه په زده کړه باندې دوی باید خپل روش کې تغییر راولي، د خلکو سره خرابې وکړي او په هغه خبرو باندې چې هغه په دې نه ارزي چې دوی خپل وخت په ځای کې په هغې باندې خپل وخت ضایع نه کړي، او په وړو مسایلو باندې دوی لویو مسایلو ته فکر وکړي. لوی مسایل دا دي چې د خلکو په منځ کې اتحاد او اتفاق راولي، ټولو قومونو ته په افغانستان کې حق ورکړي، ټولې ژبو ته هغه ژبې چې په افغانستان کې رسمي دي هغوی توازن په نظر کې ونیسي، ملي اردو جوړه کړي، ملي پولیس جوړ کړي، ملي امنیت جوړ کړي، او هغه ادارې چې هغه د افغانستان لپاره د افغانستان د آبادولو لپاره په کار دي هغې ته باید توجه وکړي.
متخیل جنرال دولت وزیری و چې څه موده هم د افغاني حکومت دفاع د وزارت ویان په توګه دنده ترسره کړې وه، پر افغانستان د امریکا د برید نتایجو په اړه خپل نظر سره شریک او البته د امریکا څه موده مخکې شوې وه.
ازادي خبری مجله اوري.
د سهار اوه بجې اوولس دقیقې کېدونکې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
د ایمیل آنلاین ورځپاڼې په افغانستان کې د داعش پر زیاتېدونکي وسلوال فعالیت باندې لیکنه کړې. ورځپاڼې په دغه لیکنه کې پر دې تبصره کړې چې داعش ډله په 2019 کال کې د امریکایي پوځیانو د وسلوالو حملو په نتیجه کې ځپل شوې وه، خو بیرته د دویم ځل لپاره په 2020 میلادي کال کې په کونړ ولایت کې ورو ورو فعاله شوه. ورځپاڼه وایي داعش ډله د هیواد په مختلفو سیمو کې د حملو مسؤلیت مني. میل آنلاین د طالبانو د ویان زبیالله مجاهد له قوله لیکي د دوی کسانو د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د سه شنبه په شپه څلور داعشیان له وسلو او د هویت لاسنادونو سره نیولي دي. د اگست لا 15 منیټی چې کابل د طالبانو لاسته لویدلی، داعش ډلې په افغانستان کې د څو خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی. ورځپاڼه زیاتوي چې داعش ډلې د سه شنبه په شپه کونړ ولایت کې د طالبانو یو موټر بم په نښه کړ چې یو شمېر طالبانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. دغه ډلې په کابل کې د تېرې یکشنبه په ورځ د عیدګاه جومات مخې ته د برید مسؤلیت هم ومانه. په دغه برید کې 5 ملکي کسان ووژل شول. د مطلب لیکوال د کابل پر هوایي ډګر د اگست 26 نیټې انتحاري حمله ته هم اشاره کړې چې پکې د میل آنلاین د ورځپاڼې په وینا د 13 امریکایي ځواکونو په ګډون 169 کسان ووژل شول. ورځپاڼه وایي چې جلال آباد د طالبانو او داعش جنګیالیو ترمنځ د رقابت او جګړې ډګر دی. ګارډین ورځپاڼې افغانستان ته د برتانوي چارواکو په ورتګ لیکنه کړې. د مطلب لیکوال پاتریک وینتور کاغلی چې برتانوي چارواکي د طالبانو په لاس د کابل نیولو وروسته په لومړي ځل افغانستان ته ورغلي او په کابل کې یې د بشري بحران د ختمېدو او همداراز په خوندي توګه د برتانوي اتباعو د بیرته راستنېدو په اړه خبرې کړې دي. لیکوال وایي دا د طالبانو او د غربي نړۍ د سیاستوالو ترمنځ د لومړیو سیاسي اړیکو ښکارندوی کوي. برتانیا په افغانستان کې رسمي ماموریت نه لري، خو د افغانستان لپاره د دغه هیواد سفارت په قطر کې فعال دی. د افغانستان لپاره د برتانیا د لومړي وزیر خاص استازی سیمون گاس او پادوه کې د افغانستان لپاره د برتانیا سفارت شارج دافیر یا د چارو مسول مارتین لاک نیډین 13 اونۍ کابل ته سفر کړی وو. د افغانستان په اړه د ګارډین په دغه مقاله کې راغلی چې دغه برتانیوي پلاوی په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقی، د رئیس الوزرا له مرستیالانو ملا غنی برادر او مولوي عبدالسلام حنفی سره په افغانستان کې د احتمالي بشري ناورین د ختمېدو په اړه خبرې کړي. ورځپاڼه زیاتوي چې دواړه لوري په همدې هم غږېدلي چې افغانستان د بیا ځل لپاره د تروریستانو په ځاره بدل نه شي، او دا چې څه ډول وشي کولی په مسون ډول برتانیوي اتباع له افغانستان نه انګلستان ته انتقال کړي.
تهران په کابل کې د ټول شمول حکومت په جوړېدو کې د مرستې ژمنه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان چې موسکو ته تللی دی وایي د سیمه ییزو موضوعاتو په برخه کې د تهران او موسکو نظر سره ډیر نږدې دی.
حسین امیر عبداللهیان د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په توګه موسکو ته په خپل لومړي سفر کې ویلي دي چې تهران هڅه کوي چې د افغانستان په اړه د روسیا او د افغانستان د ګاونډیو د بهرنیو چارو د وزیرانو یو غونډه په لنډ راتلونکي کې جوړه کړي. عبداللهیان په ماسکو کې د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر لیدو وروسته پرون خبرې غونډې ته وویل چې د سیمې د موضوعاتو په برخه کې ایران او روسیا سره ډیر ورته نظر لري.
د ټاکونکو موضوعاتو په ارتباط مو د نړیوالو مناسباتو په چوکاټ کې پر سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو خبرې وکړې. زموږ نظرونه مشترک او یو بل ته نږدې دي.
ښاغلی عبداللهیان زیاته کړه چې تهران په افغانستان کې د یو هم شموله حکومت په برخه کې مرسته کوي. په دې کې خبري غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغانستان په اړه وویل چې د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره د خبرو پر مهال د افغانستان پر مسلې ډیر ټینګار وشو چې د دې هیواد خلک د دې وړ دي چې هوسا او ښه ژوند وکړي او د خپل هیواد د راتلونکي په اړه په خپل پریکړه وکړي. لاوروف بیا د افغانستان اقتصاد ته اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې دغه هیواد اوسنی اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د خبرو پر مهال د شانګهای د همکاریو له سازمان سره د ایران د بشپړ غړیتوب هرکلی وکړ. ده وویل موږ د شانګهای د همکاریو د سازمان د غونډې چې په پلازمېنه دوشنبه کې وشوه دا پریکړه ستایو چې دا بهیر پیل شي چې ایران د دې سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. د اوس لپاره به ایران د څارونکي په توګه د شانګهای د سازمان په ټولو فعالیتونو کې د دې سازمان د تماس ډلې او افغانستان په شمول هڅو کې برخمن وي. د دې پروسې اهمیت په ډېرېدو دی او ښکاره ده چې موږ دې ته لیواله یو چې په اغېزناک ډول له دې ګټه واخیستل شي. د شانګهای سازمان وروستۍ سرمشیزه د سپتمبر په 14 او 15 د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې وشوه او افغانستان د دې غونډې د بحثونو یوه توده مسله وه. ایران او روسیه نشتې روابط لري. د سوریې د جګړې پر مهال دې دوو هیوادو د بشار الاسد د رشتې ملاتړ وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عبداللهیان په داسې وخت کې ماسکو ته تللی دی چې په وروستیو ورځو کې د تهران او باکو ترمنځ ناندرۍ زیات شوي دي او دا اړیکې وروسته تر دې کړکېچن شوي دي چې په سپتمبر کې پاکستاني او ترکي ځواکونو له آذري پوځیانو سره ګډ پوځي تمرینات وکړل. ایران بیا د اکتوبر په لومړۍ نیټه د اذربایجان پولې ته څیرمه پوځي تمرینات ترسره کړل چې له دې سره دا کړکېچ پسې زیات شو. په دې لړ کې اذربایجان د سیشن بی پورس په پلازمېنه باکو کې د ایران د مشر علي خامنئی د استازي سید علي اکبر اوجاخ نژاد دفتر او حسینیه جماعت بند کړ. که څه هم اذربایجان ویلي دي چې دا کار یې د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره کړی دی.
د کندهار سمیزو چارواکو د تیر دو ورځو راهیسې د کندهار سپین بولډک چمن لار د مسافرو د تګ راتګ او سوداګرو پر مخ تلل. د کندهار اوسیدونکو او سوداګرو ویل دغه دروازې د تړل کېدو دوام به دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان واړوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان سوداګر د ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیا غوښتنه کوي، خو د کندهار ولایتي ادارې د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازه د تیرې دوشنبې ورځې راهیسې د مسافرو د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ چارو پر مخ تړلې ده. دا مهال د دروازې دواړو لورو ته په زرګونه خلک او په سوداګریزو توکو بار په سلګونه موټر بند پاتې دي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بناوي د دغه دروازې د تړل کېدو دوام به دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان واړوي.
د وچ میوې مچران ولاړ دي، زموږ د تازه میوې د سبزیجاتو د پیازو مچران بیخي ډېر ولاړ دي. دا چا د اخوا څو موټر راځي هغه جلا موضوع ده. وایي د بولدک د دروازې په خاطر سره موږ د ډېر سخت مشکلاتو سره یو د صادراتو په باره کې په خاطر باندې هم موږ د مشکل سره مخامخ یو. په صادراتو کې داسې څه شته چې هغه پاکستان ته هم ځي سیده او ترانزیت مالونه هم دي، په هغه کې بیا وچه میوه ده. زموږ د ټولو ملت د دغه ولسونو د دې منطقې د ټولو خلکو د ارزو ده او هیله لري په هر څو نظر چې دغه لار خلاصه کړي.
د کندهار د تازه میوې د اتحادیې مشر جنانی غوایی د سپین بولدک چمن لار د تړل کېدو له امله تر ټولو ډیر زیان باغلرونکو او د تازه میوې سوداګرو ته رسیږي. د جنانی غا په وینا اوس چې د انګورو او انارو د حاصلاتو ټولولو وخت دوی 13 ورځ مجبور شول چې خپل 15,000 کارګر له دندې جواب کړي.
دا چې دروازه ترل سوی ده 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 ټول افغانستان په تاوان ځکه چې ټول افغانستان رفت و آمد تجارت په دغه لار ده یوازې د انار د پاره ده نه ده ترل سوی خو زموږ د پاره بیا خصوصا ډېر لوی مشکل او ډېر لوی تاوان ده ځکه چې میوه تازه ده خرابیږي اوس انګور هم ولاړ دي انار هم ولاړ دي نور تر خرباب هم شته آخوا ته کیلې هم ولاړ دي کاٹھی نور سامانوں نے نوری میوی اتر کا جواب دی مر پخل فرن ٹھول کاریگر چھو ہے تقریباً چنزل ذرا نفر انسان مر سروس کار کی ٹھول تم جواب ورکی کار بند سو
پاینی وخت کې د کندهار اوسیدونکو وایي د دروازې له تړل کېدو سره مهاله په کندهار کې د خوراکي توکو قیمتونه لوړ شوي او که دروازه هم داسې بنده وي دا غبي به نوري هم لوړ شي.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالتونو پلټونکي اداره سیګار غواړي چې هغه اداوې وڅېړي چې ویل کېږي له افغانستان نه تللي ولسمشر اشرف غني په لسګونو میلیون ډالر له ځان سره وړي دي. اشرف غني ویلي دا تور دی د شخصیت وژنې لپاره لګول شوی او چمتو دی چې د ملګرو ملتونو له لوري یو پلاوی د دې تورونو سپیناوی وکړي. د ملګرو ملتونو وایان سټیفن دوجاریک وایي د افغانستان له لوري داسې غوښتنه نه ده ترلاسه کړې چې ملګرو ملتونه د هېواد د برېښنا د بیلونو پیسې ورکړي. په د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو سربیره د پولیو پر ضد د سازمان هڅې له ځنډ پرته روانې دي. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نن د یوې زلزلې له امله چې قدرت د ریختر په کچه 15.7 شوی لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. دغه زلزله د پاکستان د بلوچستان ایالت د مرکز کوټه په لویدیځ په لویدیځ 200 کیلومتره کې د هارنای په غرنۍ سیمه کې شوې ده. د پاکستانی رسنیو په وینا ندیم احمد انجم د پاکستان د پوځي استخباراتو ISI مشر ټاکل شوی دی. د ISI مخکنی مشر فیض حمید په پیښور کې د کوماندو د قلوردو قمندان شوی دی. د ناتو یو چارواکی له دې تړون څخه د روسیې د ماموریت د وو غړو د ایستلو خبر ورکړ او د روسیې ولسمشر وایي د اوکراین له لارې د ګازو صادرات 8% کې زیات شوی دی.
دا ژوند رنگونه.
عابد زرایم د کابل ولایت اوسیدونکی.
زرا صاحب البته زده کړې دي کړي کنه؟
بالکل زده کړې مې کړې دي تر لیسانس تر کچه پورې او په همدې کابل کې.
څنګه دنده لري کنه؟
نه ولا دنده تقریبا په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو او تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
البته د کوم رشته نه فارغ یې او د دې تر څنګ کوم بله ژبه زده ده کنه؟
زه د بی وی ای یا مغه اداره او تجارت یا بچلر ان بزنس ادمنستریشن څخه فارغ یم. په انګلیسي ژبه مو ویلی ده او بغیر دغه نه بغیر د خپل ملي ژبو نه په دوه نورو ژبو مسلط یم.
تاسو ویل چې ما ته دنده تر اوسه نه راکړ شوې، مراجعه دې کړې چیرته تللی؟ خپل اسناد یې وړي دي کنه؟
بالکل دولتی دوائرو که چو ظلم و امتحان ورکڑی دی امتحانون هم ورکڑی دی پا شخصی ارگانو که امتحانون هم ورکڑی دیر انترویو گانه تر شارت لیست پوری تللی اونو بدبختانا واسطه ها پیسیم نوی یا نو ورکڑی یا زمینه مسایده نو بس اگه دبل چاشوی.
یعنی تا پا دیم متعقنه چه تا استعداد در لوده او لیاقت در بس در لوده خدا چه واسطه دن در لوده پیسی دن در لوده تر لاسر نه کسنگ؟
بلکل دا ده نن روزی نن سبا اگه مشکلات دی چه طول زوانان ور سر لاس و گریوان دی تنازنه ایمه او دا بدبختی ده زکه په همدغه ناخوالو کې همدغه شکل جوړ شوی ده چې دا وطن په بدبختۍ خواته روان ده ځکه که کار اهل کار ته تسلیم شي نو هیڅ شی به خراب نه وي، هر څوک به خپل کار کوي.
د حالت چې البته زده کړې دي هم کړي، لیسانس هم مې او د انګلیسي ژبه هم ښه زده ده او دری پښتو په دې هم ښه مسلط دي، څومره یې خسته کړی؟ البته
والا طبعا انسان دا انسانی فطرت دا انسان خسته کیږي، لکه انسان مثلا یو موجود ده چې په تلاش کې باید وي او همواره په دې باندې چې مثلا په تغییر کې په کوشش کې نو طبعا سړی خسته کوي. نو یو حالت در سړی ویلی کار نه وي، روزګار نه وي، مشکله ده.
په همدې سره د دې خبري مجلې ورستې برخې ته نږدې شوی زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو بل خبري مجله زما همکاره فرشته نگاه مختوري.